ځکه اطراف کې ځخپل دي اطراف کې تقریبا 90% خراب ده. خالی امنیت په دغه خارو کې د خارو کې مونږ په ځان باندې 100% اطمینان نه لرو چې یاره مونږ بیرته کور ته ژوندی لاړ شو، ځکه انتحاریان دي، دمکی دي، غدي، نو مونږ په دې باندې نه یو خوښ چې یاره صحیح نه ده. مطلب امنیت
د امنیت پرمو د افغانانو نظرونه واوریدل. اوس هم دولس بجې دېرش دقیقې دي. سالم محمد صالح په سټوډیو کې دی، د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
اجرایه رئیس وی د سرپل پر میرزا اولان کلی د وسله والو مخالفانو د حمله په اړه مخکې راپورونه موجود و او د میرزا اولان د پیښه مخنیوي باید سوی وای. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د پیښه د قربانیانو له کورنیو سره به نن مرسته وسی. د ملي اردو چارواکي وی په فاریاب کې د دوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 تنه وسله وال مخالفان وژل سوي او د تیرو 46 ساعتونو په لړ کې 22 نور وسله وال ټپیان سوي دي. بلخو د جوزجان ولایتي اداره وی د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسله والو طالبانو تشکونو ولسوال تیر شپه له افغان قواو سره په جګړه کې وژل سوی دی. د ولی ویاند وی ملا احمد شاه د افغانستان په شمال کې د کوټ شورا استازی هم وو. په هرات کې یو ځان مرګ برید کوونکی پرون له خپل لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکونکو لخوا نیول سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګیلا وروفتې ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. اسرائیل د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره ټلویزیون فعالیت بندوي. اسرائیل دغه ټلویزیوني شبکه چې له خطر سره خبرونه کوي تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. او د جنګي جنایتونو پیژندل سوی څارنواله کارلا دیل پونتی وایي د ملګرو ملتونو له هغه کمیسیون څخه استعفا کوي چې په سوریه کې له بشري حقونو سرغړونې څېړي. هغه ویلي دغه کمیسیون هیڅ هم نه دی کړی.
مننه کوم سلام محمد صالح. اوس هم د ژمنې سره سم د زهر او کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. راسره اوسئ.
د زهر او کاروان
دا د ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامې پتن کوي، د زهرو کاروان د یونی خبرونه ته مو زه سبون کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونه کې مو د مخدره موادو اړوند بیلابل مطالب او راپورونه ته چمتو کړی دي. خو مخکې ته دې چې هغه د توران کو اجمل تورمان مو د مخدره موادو اړوند لورستیو پیښ خبروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداري یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي توکو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې 3.2 میلیارد ډالرو ته پورته شوی وي. د دې ادارې لخوا په خپور شوی شپږ میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 میلادي کال کې دغه رقم 1.55 میلیارد ډالر وو. د دې راپور نور جزئیات به په روانه خبرونه کې واورئ. په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې دوه کسان چې متحده عربي اماراتو او هندستان ته نشه یي توکي قاچاقول نیول شوی دی. له نشه یي توکو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه قاچاقورونکو غوښتل چې دوبۍ ته 2 کیلوګرامه شیشه یي نومې نشه یي توکي او ډهلی ته 40 کپسولونه قاچاق کړي. که څه هم خاغلی موحد د نیول شویو کسانو هویت څرګند نه کړ، خو وی ویل چې دواړه نیول شوي کسان د زیات پښتنو او ګډویجن لپاره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو په زرګونه لیټره کیمیاوي مواد چې د قاچاق په ډول افغانستان ته راوړل کېدل نیولې دي. د نیمروز امنیه قمندان غلام جیلانی ابوبکر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پولیسو د استیک انهایډرایټ په نوم 400 لیټره کیمیاوي مواد چې د وریښمو پله له سرحده په دوو کانټینرونو کې د ولایت ته قاچاق شوی و د دوشنبه په ورځ نیولې دي. د نیمروز د امنیه قمندان په وایان په پام کې وایي چې دا کیمیاوي مواد د نشه یي موادو د تولید لپاره په نیمروز ولایت کې د هیروینو فابریکو ته انتقال شي. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په سمنګان کې دوه قاچاق کوونکي له لزګونه کیلوګرامه چرسو سره یو ځای نیولې دي. د دغه وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې د موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو کسان غوښتل درې اتیا کیلوګرامه چرس له ایبک ښار څخه مزار شریف ته قاچاق کړي.
بیا هم شرغلاست وړاندې په خبرونه کې اوري. سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې سره مفتش وای چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارد ډالر ته پورته شوې دي. په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر 2 میلیارد ډالر مصرف شوی، خو بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله په یاد ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی دی. د دې ترڅنګ نور راپورونه مرکه هم لرو، خو د خپلونې پروسی چې بوګي به په یو ډرامه کې د جبار په نامه د یو پوډري پاړه واوري چې څه موده کیږي چې د مرګ او ژوند درکې نشته. او دا هم د سر موضوع. سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې سر مفتش وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارد ډالر ته پورته شوي. په داسې حال کې چې دغه شمیر په 2015 کال کې 1.45 میلیارد امریکایي ډالر و. په دغه شپږ میاشتنی راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید جرمونو او د وسلوالو ډلو مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې او افغان حکومت یې اړ کړی چې د جرمونو د مخنیوي او د معتادینو د درملنې په برخه کې سلګونه میلیون ډالر ولګوي. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سیګار د راپور په تایید سره وایي چې په روان کال کې به د مخدره موادو تولید د تیر کال په پرتله زیات وي. په دې اړه عبدالله هنانځی راپور راکوي.
د کوکنارو د لمنځه وړلو او له نشه یي توکو سره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مبارزې سره سره نشه یي توکي لا هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ او د وسلوالو د عایداتو ستره سرچینه بلل کیږي. سیګار یاد افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د ځانګړې ادارې سر مفتش په خپل تازه شپږ میاشتني راپور کې چې کانګرس ته وړاندې کړی لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې د 2015 کال په پرتله 1.44 میلیارد ډالر زیاتې شوي دي. په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید په دې هیواد کې جرمونو او د وسلوالو د مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا ناامني او له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو د مرستو کمیدل هغه لاملونه بولي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو تولید ته یې زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم
کله استقازا ورته ډېرې بین المللي سطحه باندې واضح خبره ده چې یو د هغې لپاره عرضه هم دغومره رالوړېږي او د بلې خوانه کومکونه چې کوم د افغانستان سره کېدل عمومي لحاظ کم شوي دي د بین المللي ټولنې لخوا او بالخصوص د مواد مخدر په مبارزې په برخه کې. خو دا ټول لامل سبب شوي د دې چې مواد مخدر زیات شي او اوس هم رقم داسې ښیي چې سږ کال نسبت پروش کال ته هم کېدی چې ډېر شوي ده چې څومره ډېر شوي د ارقام به وروسته شریکو.
د سیګار راپور داسې مهال خپریږي چې امریکا په افغانستان کې د جنګي وضعیت د بدلون په هدف پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم پکې ځای ورکړ شوی. له دې مخکې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش منیلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه بریالۍ نه ده او په وینا یې د افغانستان حیثیت او اعتبار ته یې د نړۍ په کچه زیان رسولی دی. د سیګار په تازه راپور کې دغه شان راغلی چې امریکا له 2002 میلادي کال تر 2010 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارد ډالر لګولې دي. په راپور کې که څه هم په 2010 کال کې د کوکنارو د کښت د کچې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په کې راغلي چې د ناسم امنیتي وضعیت له امله د دې کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات 60% کم شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي چې د مخدره موادو د تولید ډیره برخه پیسې نړیوال قاچاقبر او وسلوال ترلاسه کوي.
چاغه سیمه د طالبانو په لاس کې دي، هغه سیمه کې بزګر په آزادانه توګه خپل تاریا کوي او خرڅ هم دغه په آزادانه توګه د دې څخه هغه عاید ټول چې دی هغه د نړیوال قاچاقبر څخه دي. یو ډیر عاید اقتصادي عاید د طالبانو در حکومت طالبان ته هم ګټه رسیږي او طالبان خپل تجهیزات او مهمات سلای ترلاسه کوي.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د زړو او ناسمو پالیسیو موجودیت د دې لامل شوی چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید کچه کال په کال لوړه شي. د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي د دې لپاره چې د مخدره موادو او د کوکنارو له کښت سره مبارزه مطلوبه نتیجه ورکړي باید له تیرو تجربو څخه ګټه واخیستل شي او له شرایطو سره سم پالیسۍ جوړې او په کلیو بانډو کې اقتصادي او پراختیایي پروژې عملي شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کړی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
راځو د مرکې په لور. په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره 2 میلیونه امریکایي ډالر لګېدلي خو په دې ولایت کې بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله د کوکنار کښت زیات شوی دی. دا چې د دې کښت د زیاتوالي عوامل څه دي په دې اړه زما همکار صادق رشتي په کندهار کې د نشه یي موادو له رئیس ګل محمد شکران سره مرکه کړې ده.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په ډېر نام نو ولسوالیو کې چې دولتي حاکمیت څخه لیرې وي خطره مواد قاچاق مافیال ته وجود لري. زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزلۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره مواد مافیا ده په ډېرو ولسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېرې دولتي ځمکې غصب کړي دي او ډېر د بزګرانو د بېوزلۍ د بېچارګۍ څخه سو استفاده کوي.
دغه مافیا څوک؟
قاچاقبران. عمده قاچاقبران دوی قاچاقبران چې نورو مملکتو ته قاچاق وړي چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې نړیواله مافیا ده په دې کې ډېره ګټه ده. دغه زموږ بزګر ته ګټه نه رسېږي. زموږ بزګر په ستړی دی وخت ضایع سوی مصارف وکړي مګم خو بیا ګټه نړیواله مافیا یا قاچاقبر ته ځي.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي لکه ژړۍ پنجوی میوان ولی دولت په نت باندې دی چې مخنیوي وکړي.
درې کټګوري ولسوالۍ موږ لرو چې هغه ولسوالۍ چې پراخه اراضي لري بعض مناطق یې نام نه دي او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده چې هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لري چې شرط نږدې دي او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړې میوند چې ډېر پراخ دښتونه لري نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړي چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکافو نه کوي نو دوی مجبورن دغه ته مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري.
په تیرو دوه کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لوی پروژه د فورزون په نوم وه چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې خو کروندګر دا پروګرام بې اغېزې بولي. تاسو د دې پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکار وس آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
یوولس کاناله په پنجوایي او ژړۍ ولسوالۍ کې د اوبو عقابه تقسیم شوی دی چې حتی په تېرو کلو کې تاسو به د جای شهیدان ساته د انسان په وینه دوی د اوبه راتېرولې او جنګونه وو د کانالونه خراب شوي وو تخریب شوي وو له منځه تللي وو انټر په اوبو باندې به جنګونه کېدل او خلک به له منځه تلل چې اوس هر چا ته خپل تقسیم د عقابې رسېږي او اوبه رسېږي. که تاسو د نږدې څخه دا پروژې نظارت کړئ د هر چا د هرې منطقې د هر کلي حتی د هرې کرې اوبه عقابه او تقسیم د اوبو معلوم
ده. د فورسون پروګرام په مجموع کې د بدل معاشات په نوم په څومره اندازه پیسې ولګولې او په کومو برخو؟
60 میلیون ډالر په شاوخوا کې چې د کندهار د پاره منظور شوي وي او دغه پروژې د فورسون اول پروګرام یا د اوله مرحله د درو کال دپاره وه چې بیا وروسته بیا تمجید شول اوس تقریبا په درېیم کال یا څلورم کال کې شامل دي. تقریبا څو میاشتې بعد بیا دغه پروګرام هم ختم شي چې دوهمه مرحله یې تمجید شول او د دوه کال دپاره دا پروګرام چې تقریبا ټوله 15 کاله احتوا کوي.
تاسو چې دا پروګرام اغېزمن بولئ بیا ولې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي؟
نړیواله مافیا دا کوشش کوي چې بزګرانو ته د سهولت لار برابر کړي یا د ډېر عاید لار برابر کړي او نو په تکلیف کړ چې لري په د بزګر وخت ضایع کېږي او په لږ وخت کې ډېره ګټه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې په کندهار ولایت کې سږ کال د پخوا په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په هرات ښار کې د نشې توکو خرڅول او اخیستل اوس په یو لوی ستونزه بدل شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکي ځینې امنیتي ځواکونه د نشې توکو له پرچون خرڅونکو سره شریک ګڼي او ټینګار کوي چې د امنیتي ځواکونو له همکاري پرته د نشې توکو خرڅونکي نشي کولای چې د ښار په ګڼ مېشتو سیمو کې نشي مواد خرڅ کړي. لبل پلوه د هرات ولایتي شورا ځینې غړي په حکومت کې دننه ځینې جګپړو چارواکي د نشي موادو د خرڅونکو په ملاتړ تورنوي. زما همکار شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې حمید محمد یې وړاندې کوي.
بیا دوه شمه بیا
بیا شیشه دوای اغمه بیا بیا بابا شیشه دوای اغمه بیا.
دا په هرات ښار کې د نشایانو د اوسېدو سیمه ده او دا غږونه مو چې واورېدل د هغو خلکو چې بیلابیل ډوله نشه یي توکي په لاس کې وو او هڅه یې کوله چې د روږدو کسانو پام ور واړوي. حسین چې په ایران کې پر نشه یي توکو روږدي شوی دی وایي چې د نشه یي توکو پلورونکي له امنیتي ځواکونو سره په پوره همغږۍ کې دا مواد پر روږدو کسانو پلوري.
د بقالی د دکان په چیر نشه یي توکي پلوري. کورونا یې هم یو ځای دي او یې هم یو بل ته نږدې دي. د دوی کارکوونکي د کورونو مخې ته ناست دي. خلک ورته تګ راتګ کوي. موږ ورته ټلیفون کوو. ځینو خو بیا په موټرو کې هم ورځي. د دوی کارکوونکي زموږ د پیسو په اندازه نشه یي توکي راکوي. که زه تاسو ته دا خبره کوم شاید بده خبره وي، ځکه کله کله چې موږ ورځو هلته د پولیسو کس ناست وي، څه نه وایي او یوازې موږ ته ګوري.
د ځینو شمیرو له مخې اوس مهال په هرات کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر 10,000 ته لوړ شوی دی، چې ورسره جوخت د نشه یي توکو د پلورلو بازار هم تود شوی دی. یو بل موتاد چې خپل نوم داود خی ورته ادا کوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو له همکارۍ پرته په ښکاره توګه د نشه یي توکو پلورل له امکانه لرې خبره ده. د د نشه یانو په ځای کې ځینو کسانو ته په اشاره وایي
کدل ته استعمالونکي موجود دي، نو پلورونکي هم موجود دي. دا ټول ته معلومه ده. خلک او دولت ټول په دې پوهیږي چې دلته د نشه یي توکو پلورونکي هم شته. هلته وګورئ، دیوال سره یو کس ولاړ دی او نشه یي توکي اخلي. ته هم هلته تلی شي او زه هم.
د هرات ښار ځینې اوسېدونکي وایي چې د نشه یي توکو د خرڅلاو مرکزونه ټولو خلکو ته معلوم دي، خو د امنیتي ځواکونه دي چې تر دې مهاله د نشه یي موادو د خرڅلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هرات ښار د یوې سیمې د ګذر وکیل غلام محمد په امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت د نشه یي توکو د خرڅلاو د زیاتېدو یو سبب بولي.
تاسو
کولای شئ چې ولاړ شئ او له نږدې وګورئ چې د نشه یي توکو روږدي کسان لږ تر لږه په څلورو کورونو کې چې ګرو شوي او یا هم شخصي دي، ځای پر ځای شوي دي. د دولت خلک هم ورغلي وو، ځینې کسان یې نیولي هم وو. دوی له دغو کورونو نه 1 کیلو نشه یي توکي راویستي، خو چې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې ریاست مدیریت او څارنوالۍ ته تللي، نو فکر کوم چې د موادو اندازه 100 او یا هم 500 ګرامو ته رسېدلې. سودا کسان ونی نیولی شي. دلته لس 15 کورونه دي چې ټولې کورنۍ نشه یي توکي پلوري.
خو د هرات د امنیت قمندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د مدیریت مرستیال عبدالغفار خادمی دغو ادعاو ته په ځواب کې وایي چې پولیسو په ښار کې د نشه یي توکو د پلورلو د مخنیوي لپاره زیاتې هڅې کړې دي. خادمی که څه هم په ښار کې د نشه یي توکو د پلورونکو موجودیت مني، خو وایي چې دوی د روان کال له پیله تر اوسه له 100 زیات پلورونکي نیولی دي.
از اول سال بگیم که 140
دروان کال لپیل مو 142 کسان چی نشه یي توکي د پرچون په ډول پلورل نیولی او د قانون منګول ته مسپارلی دي. د دوه کسان نیول ستاسو په خبره دا تاییدوي چې داسې کسان شته؟ که موږ ایراد کړو چې د نشه یي توکو پلورونکي نشته، نو طبیعي خبره ده چې دوی شته.
دا چې د پولیسو د هڅې ګټورې دي او کنه دا جلا موضوع ده، خو په هرات ښار کې د نشه یي توکو بازار د ولایتي شورا غړي هم اندېښمن کړي دي. د هرات د ولایتي شورا غړی سید عظیم کبرزانی د دغه حالت یو اساسي لامل په مسؤولو ادارو کې د فساد موجودیت او د نشه یي توکو له پلورونکو څخه د ځینو جګپړو چارواکو ملاتړ بولي.
دا ښایي چې فساد موجود دی او د دې ترڅنګ په دولت کې داسې کسان شته چې د نشه یي توکو له پلورونکو ملاتړ کوي.
په هرات کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق بیا د نشه یي توکو د کاروبار په وړاندې د ګټورې مبارزې لپاره د خلکو همکاري اړینه بولي. دی وایي که په ښار کې د نشه یي توکو خرڅلاو بند نشي، نو ممکن زیات شمیر نور خلک هم په نشه یي توکو روږدي شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له 12 ټولګي څخه تر فارغ کېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او 14 میاشتې فارمسي ولوستله. کله چې نشه پیل کړه هر څه ترې پاته او اوس له 4 کلونو راهیسې پوډرز کوي. دا چې د لوړو زده کړو سره سره بیا هم ولې نشې ته مخه کړه او د ژوند غمجنې خاطرې څه دي، په دې اړه محمد ایاز ترنګ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشې د پیل پاړه ځینې پوښتلې دي.
اول سرمنشه خو دغه سګرټ د نور سګرټ ته شروع کړه تر پودره پورې ورسېده.
دغه مزل څومره وخت ونیو؟
تقریبا درې څلور کاله ونیو. خو په دغه درې څلور کاله کې یو نیم کال کېږي چې پودره وم.
څو کلنې زده کړې دي څومره کړې؟
فارماسیست یم، شپاله میاشتم فارماسی ویلې. د مقصد سره مدرک مې نه درغسته عمل لاسه پرې نه خو د خپل تحصیل سره ورسوم. سره چې زاد په دې لار لاس یې غنو لار کار پات کیږي، درس تحصیل خو را پرې ده چې خپل ځان ته نسی رسیدلای. په دې لار لاړم نو د تحصیل د شان ټول رانه پات سو. مقصد چې مو ما او مثلا چې کار کول درس مې ول هغه به خپ تور تیار په ځای کیناسته چې دغه پورډرو
کورنی ژوند پاړه راته وای. کور کې چی شی لري؟ مور پلار میرمن اولادونه چیل؟
پلار مې خوشاله سوای ده، مور مې دغه یو نیم کال کېږي دغه مال پاره دغه سیسو، ورور مې خوند هم استه دو بچیان مې دي.
کله چې دې نشه کوله بیا دې د نشي مصارف او د کور مصارف څنګه کول؟
دا د سیاو مردا شه دا چې د هر چیرې زلاسې د تمخېږي خو د کور مصارف د ورونو په هغه او هغه په کول نو یم الله سره چینه رسیدل.
تیار کی سره ته وکې خلک ستاره تیارو کی شو خبر شي
سره شماله کې ورځ ناستم د حسادر په سره اچول او د پودر مې وحال. زما یو ام سنفیو مکتب کې بیا غتله او د ماوند امر د جنایي سوو اگر راغی دغه پودریان نشلل تر شمال نه لسادر جیک زی ولتم رخصیا پجلاسو پزراسو وای تول مال خانو راغله مسمال ده.
کورته جب کله ولاړی تبن مدي حالات ډیر ګډوډو ماشومان او مېرمنې ودرته سوای
هغه مر وخت ما غوی ته نو ورکول چې هغه ما سره وګیږي که خمار وم اما غوی به منو پرې خدا نزدې کنه شم هم به منو نزدې نه پرې خدا تصمیم میما لاس کنو پودر پلاس کو
یو خوستا پلاس کو مخ کې تر نشي تعلیم دیم کړي فارمیسی کیم وی ازرار ویم درته معلوم نو ولې شروع کړل
مسافر سلو ایران ته. ایران کال ته کار زخت زیات وو سړی چې اول نشه کوي لږ خور باندې لګیږي ویټامین غوندې سړی ته ویټامین ورکې کار زیات کوي پس لږه مونږ پوسل چې نه دا د څه شی ده څه پلس څه چاین بس فامیل تباه کوي
داسې کله پیکسي ویدي چې د نشې پیسې درسره نه وي یا دې له یو چا اخیستي قرض کړي یا دې ځینې پټې کړي
څوک چې وایي چې ما غلا نه ده کړی یا پیسې مې پت کړی نه دي هغه دروغ وایي. یو ورځ کاله ته لاړم پیسې نه وو خمار وم کور کې راته را نه کړو ورور مې رښتیا مونږ نمبای هم لرو لاړم نمبای ته دخلم پیسې پټه کړه لاړم پوډر مو
تا ویل چې مور مې یو نیم کال مخکې وفات شوې او هغه هم زما له لاسه دا راته وایي چې ستا له لاسه څنګه
زه ډېر باندې ګران وم پلار مې شهید شو زه څلور میاشتې نه وم ما ته ډېر استعدادونه هغه کتل دا مور مې د بسته کورنۍ چې مثلا دغه فلاني پلار خواته تللی او زه چې په دې عمل راغلم خدای قسم چې دغه مور مې خبر شو دوه پیرې سکته یې وکړه یو نیم کال کېږي چې ځان پ
په مرکه کې مو اوریدل چې د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له دولسم ټولګي څخه تر فارغېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپاړس میاشتې فارمسي ولوسته خو اوس په پوډر بوخت دی.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
ایسای سره ورسېدو د خبرونی ورستې شی بوته. لکه څنګه چې مو مخکې واده کړی و د خبرونی پروسی چې بو کې ډرامه د خبرو په ډرامه کې بو اوري جبار چې په پوډو راخته دی نن څومره د چې د مرګ او ژوند دره کې نشته. د هغه پلار اشرف ډیر هڅه وکړه خو جبار یې ونه موند. اشرف او د هغه میرمن شفیخه په خپل کور کې ناست او د خپل زوی پاړه ډیر اندیشمن دي دا چې ورسته به څه پېښ شي دا به په یو ډرامه کې وورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
سړیا ته ولې داسې پیغام ناستې؟ ولې د جبار معلومات نه کوې؟
ښځې لږ مې په ارامه پرېږده، نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه.
ته وایه چې یوازې ستا زوی دی؟
یوازې ته په غم کې؟
نو
چې ته په غم کې ولې داسې آرام ناست یې؟
کومه دی چې آرام ناست یم، ټوله ورځ پسې وګرځېدم، دا اوس راغلم. ته مې دې پښو ته وګوره، تڼاکو په سر اخیستي
ولې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې؟
راډیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو، خو هېڅ درک یې معلوم نه شو.
خبر چې زما زوی به چیرې وي؟ مړ به وي که ژوندی؟
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
ته خو به څه نه وي ورته ویلي؟
نه، ما هیڅ هم نه دي ورته ویلي. دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وي، له کوره تښتېدلی وي.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی، خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې، تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړې به وای څه دې کول؟ په سوټي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی، نصیحت به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاشکو خو خدای داسې زوی نه وای راکړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم. مخ
تو خدای تم پلار یې، د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابدې سه غیبت یې کوي.
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم، وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی راکړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري.
که پوډري دی که هر شی دی، زما زوی دی، زما په مخ کې به غیبت نه کوي. اوس څه چاره وکړه؟
څنګه چاره؟
د پولیسو څه دې پوښتنه کړې ده؟
پولیس نه والا، د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې.
د پولیسو هم پوښتنه وکړه، ګوندې وي هغوی ته درک معلوم وي.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه. همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم.
او خدایه، زما زوی په خپل امن و پناه وساتي. زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړي. خدایه.
قماندان صاحب اجازه ده؟
او رازه 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 دلته کاکا.
السلام علیکم قماندان صاحب.
و علیکم سلام کاکا. رازه دلته په دې چوکۍ کې نه. ښه، راته وایه چې څه مشکل لري.
قماندان صاحب، زما نوم اشرف دی، درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی.
زوی دې څه نومیږي او څنګه بڼه لري؟
جبار نومیږي صاحب، زیړ رنګ لري او ډنګره ځوان دی، بس 25 کلن یې وبوله نو.
ښه ښه، ته ودرېږه، زه دغه کتاب کې به یې وګورم. ښه، جبار جبار ودرېږه، جبار ولد دی اشرف. دا دی پیدا شو.
څه شی؟ زما زوی پیدا شو؟
هو پیدا شو. ته دغه عکس وګوره، دا ستا زوی دی.
تر دې خواکه
دغه ده.
بس همدغه دی، همدغه خپله جبار دی قومندان صاحب. خو ستاسې سره یې څنګه نوم په کتاب کې لیکلی دی؟
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه، نو بیا؟
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو.
څه شی؟ جبار غلا کړې ده؟
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، نن څارنوالي ته یې لیږو. خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل د عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وکړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم.
محترم اوردونکو، دا وز مرادی اونۍ د زهر و کاروان خبرونه. تر بیا چې ستاسو درنه حضور حاضری رو د خدای پامان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com